یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ روسیا مهمه طالب راټول کړي دي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویسټ وایي د امریکا متحده ایالاتونه د 2021 د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاینې حال کې وویل چې دا بشري مرستې دوامداره نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. هغه له ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافات او نور موضوعات په اړه نظر څرګند کړ. د وویل د طالبانو هغه ډله چې په قطر کې خبرې کولې د سولیز حل لارې پلوي وو، خو هغه چې په کویټه کې وو په زور د وخت در رسیدو غوښتونکي وو. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایديالوژي شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تنگزي نظر د تایید وړه ده. د پرون په کراچۍ کې وویل ګټور تعلیم فرض دی، علما مفید تعلیم بیا عبادت کړي. د سه شنبه په ورځ د طالبان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تنگزي په وغونډه کې وویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي په مخالفت کې وویل هر ځای ته چې لاړ شي د تعلیم خبره کیږي، تعلیم یو مباح عمل دی. دا پیژند وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د آزادۍ اروپا ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په دې پیښه کې چې پرون چهارشنبه وشوه دوه تنه نور ژوبل شوي دي. یو پولیس چارواکی اسد رضا وایي حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوته او سمدستي یې ډزې پیل کړې. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان له تیرو 13 کلونو راهیسې په سن ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت یې اخیستی و. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د ورکړې وابسته اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغه اتلس پرمختللي راکټي سیسټمونه هم شامل دي او د وسلو بودیجه پکې هم شامل ده چې د بیپلوټ الوتکو په ضد کاریږي. سپینې ماڼۍ ویلي دا مرسته د اوکراین د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي. لکه چې روسیې تېر فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل کړی، امریکا له اوکراین سره نږدې 1.5 میلیارد ډالره مرسته کړې ده. او د افغانستان چارواکو ویلي دوی د آذربایجان ځواکونو ترمنځ پرون د دوی او د آذربایجان ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوې چې درې انمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمه په درنو وسلو وشته ده. د افغانستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د پاوینا د هیواد د استقلال، حاکمیت او دیموکراسي د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي. آذربایجان بیا افغانستان تورن کړی چې ځواکونه یې لور بند څخه سرغړونه کړې ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود ده. دغې ادارې ویلي تېر اګست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 1.9 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 80% د طالب وسلوالو له لوري و. په دې اړه درته بشپړ راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو. بلخوا بیا معلولین شکایت کوي چې دوی له کلونو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي.
وروره موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښته یو د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو، حالت یې هم رانه کړی. حالت ژوند ماسین مانه لږو
په نړیوالو مسایلو کې لویدیز پر روسیې د نوې بندیزونو چمتووالی نیسي. څو دا هیواد د ټول پښتنې له لارې د جګړې د زیاتوالي سخت اقتصادي تاوان ورکړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه. په دې خبرونه کې مو زه فریده سیال د قدر جلالوف په تخنیکی چارو کې ساسو قربانی یو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و. دغې ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډېر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې راغلي چې تیر اګست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 199 خنډونه رامنځته شوي چې اواز یوازې 70% د طالب وسلوالو لوري و. خو د طالبانو حکومت وایي چې په تېر کې زیات شمېر بهرنیو مرستندویو ادارو ډېر غیر مستحقو کسانو ته مرستې ویشلې، خو اوس دوی د مرستو په شفافیت ټینګار کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شپېته کلنه محبوبه د کابل په لارو کوڅو کې خیرات ټولوي. دا وایي د کورنۍ اووه غړي چې یوه یې مژور او نور یې لمسیان دي، یوازې دې ته سترګې اړوي چې ماښام به یوه ګوله ډوډۍ د خوراک لپاره وروړي. محبوبه وایي زوی یې تیرو جنګونو ورڅخه واخیست او اوس دا اړه ده چې په دې عمر کې د کورنۍ د غړو د مړولو لپاره سوال وکړي. محبوبې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ مرستندوی ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
هیڅوک نه لرم چې کار وکړي. زه په سپین سر نظم دلته د سړک په سر کښېنم. څوک غواړي چې په دې عمر سوال وکړي؟ موږ سره هیڅ مرسته نه ده سوې، واسطه نه لرو.
د ختیځ ولایت ننګرهار اوسیدونکی احمد شاه چې اوس مهال بیروزګاره دی وایي بشري مرستې تر ډیره هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د طالبانو په حکومت کې پیژندګلوي لري.
او دغه کوم چې شیرازي دام خاصو خلکو ته ورکول کیږي په واسطو باندې، دا چې څوک پیژندلو وي هغه ته ورکوي. عام غریب خلک پاتې وي، هماغه ملکان او شناخته خلک یې اخلي، غریب ولسته هیڅ نه ورځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په وړاندې تر ټولو ډېر خنډونه رامنځته شوي دي. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې میاشت کې مرستې رسول په 199 پیښو کې خنډونه رامنځته شوي چې 70% یې د طالبانو وسلوالو رامنځته کړي دي. په بیان کې راغلي چې په 23 پیښو کې دغه محدودیتونه د مرستو د رسولو د ادارو د موقتي او په یوه پیښه کې د ادارې د یو دفتر د دایمي تړل کېدو لامل شوي، چې له امله یې نږدې 2 میلیونه کسان چې د مرستو مستحق بلل شوي دي له مرستو بې برخه شوي. اوچا ویلی دی چې په تیر اگست میاشت کې 2 مرسته رسوونکي وژل شوي، 4 ټپیان شوي او 4 نور یې توقیف شوي دي. که څه هم اوچا په دې پیښو کې د لاس لرونکو کسانو نومونه نه دي اخیستي، خو ویلی دی چې په ټوله کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. دغه ادارې ویلي چې د روان کال د جولای میاشتې پرتله په اګست میاشت کې د مرستو رسولو پر وړاندې د خنډونو کچه 89% لوړه سوې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي چې بهرنیو مرستندوی ادارو ډېری مرستې غیر مستحق خلکو ته رسولې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مرستو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دوی هڅه کوي چې دغه مرستې په شفافه توګه مستحقو خلکو ته ورسیږي.
بهرنیو مرستو ته هم د اوچا په شمول موږ ویل چې باید دوی شفافیت تضمین کړي، خپل لیستونه باندې بازنګري وکړي، یو رسات بیا وکړي او هڅه وکړي چې مستحق کسانو ته مرستې ورسیږي او د مرستو رسیدو په بهیر کې شفافیت تضمین او واضح وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته بیروزګاري او لوږه زیاته شوې ده او بې وزلي هم خپل اوج ته رسېدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی و. دغې ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډېر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې دا هم راغلي چې تیر اګست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 199 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 70% د طالب وسلوالو لوري و. پام دېره مو د بشري چارو د کارپو محمد ابول احرار رامسپور نظر غوښتي دی چې اوس په واور.
خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له هغه رئیس چې کومکونه کیږي تقریبا په دوامداره توګه د رسنیو او د خلکو له طرفه دا ستونزې او مشکلات په کرات او مرات یاد شوي دي. د بشري مرستو په چارو کې د موجوده چارواکو مداخله او د دوی لخوا خپلو کسانو ته د سهمیه خسل یا د خپلو افرادو د ګمارلو موضوع هم ډیر کله یادیږي. خو دا یو حقیقت دی چې د بشری مرستو رسول د سروي څخه نیولې تر رسول او تسلیمول پورې ځانته اصول لري چې باید پرته د مداخلې او ستونزې وي او خلک پکې ځان خوندي احساس کړي. سره له دې چې جګړه نشته نن سبا په افغانستان کې، خو متاسفانه چې خواري او بې غریبۍ او بې وزلۍ کچه ډېره لوړ شوې ده په افغانستان کې. تقریبا 2 میلیونه انسانان په افغانستان کې د غربت او بې وزلۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو کوم گزارش چې دیوناما د نماینده لخوا په دې اخرنۍ ورځو کې ملګرو ملتونو ته وړاندې شو، په هغه کې یادونه شوې ده چې افغانستان تقریبا 3.4 بلیون ډالر بشري مرستو ته محتاج دی، ضرورت لري. حال دا چې یوازې 1.1 بلیون ډالر مرستې تر اوسه شوې دي، او یوازې د دغه ژمي دپاره افغانستان 4.4 میلیون ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري.
د ملګرو ملتونو په ګډون نورو نړیوالو سازمانونو یادونه کړې وه چې دوی به افغانانو ته بشري مرستې رسوي، خو د طالبانو د لاسرسي نه پرته. آیا اوس د دې امکان شته چې په دې شرایطو کې دوی افغانانو ته مرستې ورسوي او طالبان پکې مداخله ونه کړي او د هغوی له مداخلې پرته دغه مرستې افغانانو ته ورسیږي؟ او د دې احتمال هم شته چې په داسې یو ګډ میکانیزم باندې دوی کار وکړي چې د اقل وکولی شي دغه مرستې دوی افغانانو ته ورسوي؟
خو که چیرې د طالبانو لخوا د بشري مرستو په پروسه کې مداخله دوام وکړي، خلکو ته کومکونه نه رسیږي، د خلکو خپګان لا پسې زیاتیږي، او مشترک کار چې د طالبان یا خیریه مرستو په منځ کې وشي، دا متاسفانه د ملګرو ملتونو د اوسنۍ پالیسي سره په تقابل کې ده او دا ممکن نه ده. بهتره به دا وي چې چارواکو داسې زمینه برابره کړي چې د خلکو ته بشري مرستو په ښه توګه ورسیږي، د بشري مؤسسو په کارونو کې مداخله ونه سي، او د خپل چارواکو دپاره داسې اصول طرحه کړي او دوی وهڅوي چې په دغه مسایلو باندې دوی مداخله ونه کړي.
د بشری کارو د بشری حقونو کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور و چې د اوچا د راپور د اندېښنې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ټویست د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې ناستې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو د حضور له امله اندېښنه لري. توماس ټویست د القاعده شبکې، لشکر طیبه، جهیش محمد او انصار الله ډلو نمونه یاد کړي دي او ادعا کړي چې اوس هم په افغانستان کې فعال حضور لري. نوموړي ادعا کړي چې په دې سربېره په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي امریکا په افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه ژوره اندېښنه لري، خو طالبان دا ادعاوې ردوي او پروپاګاندي بولي. ښاغلی ویست د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزي بیغونډې کې وویل د القاعدې پخوانی مشر ایمن الزواهری مخکې له دې چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سي، د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان په پلازمینه کې آزادی درلوده. نوموړي د څو ترهګرو ډلو نمونه واخیستل او وی ویل دا ډلې په افغانستان کې فعال حضور لري او امریکا یې له امله اندېښمنه ده.
موږ د هند په نیمه وچه کې د القاعدې په اړه اندېښمن یو. دا راز د جیش محمد، لشکر طیبه، انصار الله او یو لړ نورو ترهګرو ډلو په اړه چې لا هم په افغانستان کې فعال حضور لري جدي اندېښنه لرو.
ښاغلی ویست وویل دوی چمتو دي چې له طالبانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي خبرې وکړي.
له بریتر وروسته موږ د طالبانو له مشرانو سره په اړیکه کې یو او واضح وایم چې د دې پیښې وروسته هم موږ چمتو یو چې د ترهګریزو اندېښنو په اړه عملاً له طالبانو سره ښکېل پاتې شو.
طالبانو مخکې په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید غندلی، خو د ایمن الزواهری جسد یې لا تر اوسه هم نه دی تایید کړی. دغه امریکایي چارواکی ادعا کوي چې د دې وضعیت د دوام په صورت کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال شته. اغلی ویست د طالبانو د دوه ډلی توپ خبره هم وکړه. نوموړي وویل چې طالبان هم یوه خوله نه وه. یوې ډلې په قطر کې خبرې کولې خو تصمیم نیونکې ډله په کوټه کې وه. نوموړي وویل یوه ډله افراد و چې له موږ سره یې په قطر کې خبرې کولې او بله ډله یې په کوټه کې ناسته وه چې پرېکړه وکړي آیا په مذاکراتو کې د حل جدي لارې ولټول سي که نه، او په خبره یې د کوټې ډله بریالۍ سوه او د زور له لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړل. خو طالبانو په تیره کې دا ډول اداوې رد کړې او ویلي دي چې دا یوه واحده ډله ده. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ښاغلي ویست څرګندونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
وجود نه لري، کوم لومان سره تصویر ده بالکل خیالي دي او د ځینو مغرضو کړو پروپاګند له امله یادي کې دا نومونه
خغلی مجاهد داسې مهال دا څرګندونې کوي چې امریکا د جولای په 1 نیټه په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری په نښه او ووازه. له دې پیښې وروسته د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو چارواکو طالبان تورن کړي چې له القاعدې ډلې سره ټینګې اړیکې لري او دې اړیکو د سیمې او نړۍ ځانګړې توګه امریکا ته د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د پاکستان صدراعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ملګرو ملتونو په 1 عمومي اسمبله کې په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او مالونانو وزارت وایي چې تر اوسه پورې 4,00,000 یتیمان ثبت کړي دي. د دغه وزارت په وینا په ثبت شویو یتیمانو کې د پخواني نظام لامنیتي ځواکونو پاتې ماشومان هم شامل دي. تفصیل د اسمت سروان څخه واورئ.
طالبانو د حکومت د شهیدانو د ورثو او معلولانو وزارت وایي په ټول افغانستان کې شاوخوا 4,00,000 یتیمان او 115,000 معلولان ثبت کړي دي. د دغه وزارت سرپرست ملا عبدالحمید اخوند دا څرګندونې پرون د یتیمانو او معلولانو لپاره د حرفوي زده کړو د یوه روزنیز ورکشاپ د پرانستلو په مهال وکړې، خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری معلولان شکایت لري چې معاش نه ورکول کیږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر در سره کوم. زه چې په دواړو سترګو محیوب یم وروره. موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوشته یو د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو، حالت یې هم رانه کړي. حالت چې اوس ماسین مانه لږ و نو اوس یې هم رانه کړي. دا اسلامي مارج چې دی
د افغانستان خرابیدونکو اقتصادي حالاتو ته په کتو د یتیمانو د ژوند د شرایطو په اړه هم اندېښنې په ډېرېدو دي. د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت ویندوی مفتي فیصل آزادی رادیو ته وویل
تر دې به موږ نوې سختینام 4,00,000 شاوخوا یتیمانو ته رسېدلی او دا لړۍ جریان لري. همداراز 1,15,000 شاوخوا موږ نوې سختینام د معلولینو لري چې په دې کې د تیرې ادارې یتیمان هم شامل دي، نظامي ملکي هر ډول یتیمان. همداراز معلولین د تیرې ادارې که پولیسي اردو کې خاصې کمانډو هر ډول معلول او یتیم دا موږ ثبت کړی.
شاغلی فیصل همداراز وویل چې دوی ته د روان کال د 6 میاشتو معاشونو د ورکولو لړۍ جریان لري او تر اوسه په ټولو ولایتونو کې د معاش ورکولو بهیر په 70% بشپړ شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. لویدیز پر روسیې د نوو بندیزونو چمتووالی نیسي څو دا هیواد د ټول پښتون له لارې د جګړې د زیاتولو سخت اقتصادي تاوان ورکړي. روسیې د اوکراین په 4 ختیځو سیمو کې چې اوس یې اشغال کړي دي ټول پښتون روانه کړي څو دا سیمې خپلې کړي. سفی الله ستانکزی په اړه جزئیات لري.
امریکا متحده ایالاتونه او متحدین یې په روسیې باندې د هغه څه لپاره چې دوی د اوکراین په 4 سیمو کې جعلي ټول پښتنې بللي د نویو بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي. سپینې ماڼۍ ویلي په دې بندیزونو سره به موسکو سخت اقتصادي تاوانونه وویني. روسیې د اوکراین په 4 اشغالي سیمو دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپروژیا کې ټول پښتنې پیل کړي او غواړي له دې لارې دا سیمې د خپلې خاورې برخه وګرځوي. دغه اقدام اوکراین په کلکه غندلی او لویدیز هم ټینګار کړی چې هیڅکله به یې په رسمیت ونه پیژني. د سپینی ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر بیګا په یو خبري کانفرنس کې وویل، امریکا متحده ایالاتونه به هیڅکله د اوکراین د برخو د الحاق ناقانونه او غیر مشروع هڅې ونه مني، او د دې هڅو د مخ تللو سره به امریکا په روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي چې روسیې ته به ډیر ګران پریوزي. اخو د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین هم پرون وویل په روسیې د بندیزونو یو نوې بسته اعلانوي.
موږ په اوکراین کې د جعلي ټولپوښتنې او د خاورې هر ډول الحاق نه منو. متحد یو چې په روسیې بندیزونه ولګو سو جګړو ته د لمن وهلو توان ورکړي. په همدې خاطر موږ په ګډه په روسیې د نویو سختو بندیزونو یوه بسته وړاندې کوو.
د اروپایي ټولنې د بندیزونو په نوې بسته کې په اتو مواردو ټینګار شوی چې پکې د روسي موادو د واردولو برخه هم شامله ده. یوازې له همدې درکه به روسیا د شاوخوا 1 میلیارد یورو عواید له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیا په دې هیله ده چې وکولی شي د اوکراین څلور اشغالي سیمې خپلې کړي، لکه څنګه چې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین ونیوله. رویټرز راپور ورکوي چې روسیې د موسکو په سره میدان کې لوی بلبورډونه لګولي او پرې لیکلي دي چې دونیتسک، لوهانسک، خرسون، زاپروژیا، روسیا. روسیه وروسته له هغه د اوکراین په اشغالي سیمو کې د ټولپوښتنې هڅې پیل کړي چې د اوکراین ځواکونو په څو ختیځو سیمو کې روسي ځواکونه په شا وتنبول او خپلې سیمې بیرته ترې ونیولې. روسیه د فبروري له 24مې د اوکراین په خاوره باندې غیر مواجه یرغل پیل کړی او تر دې دمه د لویدیز له کراتو بندیزونو او فشارونو سربېره روان دی.
بریتانوی مل انلاین ورسپانه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری ورسته او څرګندونه ته پام اړولې ده. زرداری له فرانس پریس خبری اژانس سره په مرکه کې له نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې له طالبانو سره تعامل وکړي. بلاول بوټو دا خبرداری هم ورکړی چې د افغانستان اوسنی واکمنان له دې زیات منځوي شي خطرناک نتیجې به ولري. د مل انلاین په لیکنه له پاکستان سره د طالبانو اړیکې چې یو وخت د هیواد اردو او استخبارات لومړۍ درجه ملاتړي ګڼل کېدل اوس ترنګلې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې طالبان سیاسي فضا ته اړتیا لري. په تېره د ښځو د حقونو په څیر مسایلو په برخه کې چې په افغانستان کې ډیر زیانمن شوي دي. د ایم ایل انلاین په لیکنه وروسته له هغې چې د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې ووژل شو، د امریکا متحدو ایالتونو له طالبانو سره خبرې ودرولې او تورې پرې پورې کړ چې دوی د داوې له موافقې سرغړونه کړې ده. طالبانو ویلي چې د زواهری له حضوره خبر نه درلود او په دې اړه څېړنه کوي، خو د دې څېړنې نتیجه تر اوسه نه ده څرګنده. نېشنل انټرست خبرونه د منځنۍ آسیا او افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسیو تمرکز کړی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل حضور په مهال د ازبکستان او قرغیزستان په ګډون د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې څو پوځي اړې درلودې او له هغوی د پوځي ځواکونو او تدارکاتو د لیږدولو لپاره کار اخیست. په دوام کې راغلي چې په هغه وخت کې چین او روسیې په افغانستان کې د امریکا د جګړې ملاتړ کاوه. نېشنل انټرست لیکي اوس کې څه بل ډول ده. امریکا له افغانستان له وتلو وروسته نور د سیمې د هیوادونو لپاره یوه با ارزښته شریکه نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل په زورګونو سرتیرو له وژلو او میلیارډونو ډالرو لګولو وروسته افغانستان پرې خوت خو د خبرونه په لیکنه په واشنگتن کې پالیسي جوړونکو پر دې غور کوي چې امریکایي ځواکونه بیا په سیمه او د مرکزی آسیا په هیوادونو کې حضور ولري. خو د خبرونه په باور په سیمه کې امریکایي ځواکونو هر ډول حضور بخښي د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي او ممکن د سیمې د یو شمېر لوبغاړو لخوا د امریکا پر ضد د غچ اخیستنې احساسات زیات کړي.
اوس په بدخشان ته ورشو. په بدخشان ولایت کې یو شمېر خزینه اوسیدونکي او د دې ولایت د پوهنتون ځینې خزینه محصلانې د امر بالمعروف او نهی المنکر د ریاست د محتسبانو له چلند شکایت کوي. دوی وایي کله چې ښار او یا هم تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته ځي د لری پوګدو کې د امر بالمعروف محتسبانې زوروي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بدخشان ولایت یو شمېر شزی او دغه ولایت په همتون یو شمېر شزینه محصولان وای سره له دې چې دوی د شرعي حجاب مراتبولو سره خار ته او په همتون ته زی، خو بیا هم د امر بالمعروف محتسبان په بیلابیلو پلمو په خار کې په عام محضر کې دوی زوروي او سپکوي. د بدخشان د مرکز فیض آباد خار یوې وسیدونکې مریم سمال آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل:
بیشتر زنان هستند مشکلات اقتصادی دارند، نفس تنگی دارند، در شهر
یوش میخه زید کورنۍ سرپرست نه لري. خو کله چې بازار ته وزید د امر بالمعروف محتسبان او لوري ورته سپکې سپورې ویل کیږي او توهین او تحقیر کیږي. د امر بالمعروف د محتسبانو دا ډول ناوړه چلند د ښځو پر روح روان ناوړه اغیزه کوي.
د فیض آباد ښار یو بل اوسیدونکي طاهره رسولي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
زمان کې در را میریم، دانشگاه میریم یا یګان کورس میریم،
کله چې موږ بازار، کورس یا هم پوهنتون ته ځو، نو د امر بالمعروف محتسبان په موږ پسې راځي او په عام محضر کې ښځې ځوروي او باید رد ورته وایي. موږ د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوو چې د امر بالمعروف ریاست کارکوونکو ته لارښوونه وکړي څو له خلکو سره ښه چلند وکړي.
د بدخشان پوهنتون یو شمېر ښځینه محصلانې هم شکایت کوي چې د دې ولایت د امر بالمعروف د ریاست محتسبان دوی ته له برقې پرته اجازه نه ورکوي چې پوهنتون ته ننوځي. د بدخشان پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي د دریم کال یوې محصلې د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل:
ریاست امر بالمعروف واقعا به حد افراط میکنه، باید سختګیری
د امر بالمعروف محتسبان ډېر زیات افراط او سختګیری کوي او دوی څو ځلې ښځینه محصلانې د پوهنتون له دروازې څخه وشړلې. په دې پلمه چې تاسې چادرۍ نه لرئ او پرته له چادرۍ پوهنتون ته نسئ ننوتلی. د محتسبانو دا ډول ناوړه چلند زیات شمېر ښځینه محصلانې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي.
د بدخشان ولایت یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو سرپرست حکومت څخه غواړي چې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو ته لارښوونه وکړي چې د خلکو بشري او مدني حقونو ته درناوی وکړي او د خلکو پر وړاندې له ناوړه او سخت چلند څخه ډډه وکړي. د بدخشان ولایت د امر بالمعروف ریاست چارواکي بیا دغه ادعا ردوي او ټینګار کوي چې دوی خپلو محتسبانو ته لارښوونې کړي چې له خلکو سره به نرم چلند کوي. د دغې ادارې رئیس شیر محمد جواد وایي:
طریقه را اختیار کردیم که مردم هم از امو
موږ داسې یوه طریقه او تګلاره غوره کړې چې هم خلک ورڅخه راضي ووسي او هم زمونږ کار ښه نتیجه ورکړي. کومې خویندې چې زموږ د محتسبانو له ناوړه چلند څخه شکایت لري باید خپل اسناد او شواهد وړاندې کړي. موږ یې په خدمت کې یو او ستونزو ته به یې رسېدنه وشي.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په هیواد کې پر ښځو محدودیتونه ډېر شوي دي او دغه محدودیتونه په کور دننه او بهر کې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوي. خو له دې وړاندې د امر بالمعروف وزارت ویلي وو چې دوی ټولو طالبانو ته سپارښتنه کړې چې خلکو سره زور زیاتی ونه کړي او ټول مسایل په نرمۍ او غوره چلند خلکو ته ورسوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا وایي
ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړي وایي چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
ما زمان عبد الحق در لغمان ولایت سیتون کې یو تن متقاعد یم. نو هیله مې ده چې تاسو د طالبانو یو استاد یو نماینده به صلاحیت وګورئ او د متقاعدینو د تقاعد په اړه تنه جدي پوښتنه وکوي. دا موږ ډېر په تکلیف کې په مشکلات کې د یو کال کې چې موږ کومه حق چې دا غې نه درا کړې نو نه پیغم دوی چې اخري فیصله د اخري فیصله سمانه او څنګه حساب ده. ازادي راډیو د هغه مرجو نه ده چې ملت اطمینان بخون کوي ځوابونه همیشه چارواکو نه اخلي او ورته سپاري. مننه، خوشاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی ریڈیو کارکون کو اریدم سلامونه وایم. دغه شیر محمد عباس تنگزیش د خبرې کړي د افغانستان یو ستر قهرمان ډیر ښه خبرې وکړلې د بارونی زاکونو چې دغه کم پاکستان یا بل دولت بل در د افغانستان باندې چې دی وس پیدا دلته دایسته و نور د لټپلستا دا ډیر ښه خبرې وکړلې. بیا غندله مجم غندو مرد ولست ټوله داسې د خلکو قهرمانان پر خایو مګر دا د شذو مکتوبونه چې لاسې د مکتوب برابر خبر وکړل پر نرو شزه دین نو اسریز د کری فرض دی. نو موږ غواړو چې دا مکتوبونه چې تجربه د یلا کې دا یو کار کړي دا شزه خورانی مکتوب ته نه دی.
بل السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو د السلام علیکم ورحمت الله زه د روزګان ولایت شید اساس ولسوالۍ خبره در سره کوم نوم رحمت الله دی نو دا زموږ په منطقه کې هیڅ د ټلیفون انتن کار نه کوي داسې ولړ ځای غرت یو داسې هغې ته بخیجو بیا د ټلیفون انتن کار کوي که داسې ځای ولاړ نه سو ټلیفون کار نه کوي نو زموږ د ولړپورو طالبانو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د یو انتن زمینه برابره کړي موږ ډېر په تکلیف یو دا هم بس موږ دپاره یو وسایه د نور د لارې او د سړک او خو نسي کولی دغه د انتن کار چې راته وسي بس موږ ډېره خوشحاله یو جهان مننه
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 00420211401 شمیره بیا تکراروم 00420211401
د خبرونه دوی منی مې تر ورسیدو په دې برخه کې درته نور بس دی پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه